امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نو شبا شنایم د دومه پښتو خبری خبرونه په پایل کې پامو کوي د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د کابل قندهار لوی لار به سبا ته پرانستل شي امریکا او اسرائیل په ایران شک لري وایي تهران په سوریه کې د دایمي اډې د جوړولو په تکل کې ده او ناټو پلان لري چې د عراقي قواوو د روزنې لپاره نظامی اډې جوړ کړي
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د کانکور په ازموینه کې د معمول بهیر سربیره ساکال نجونو ته شاوخوا 2000 څوکۍ ځانګړې کړې دي افغان حکومت او ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې اوږدې جګړې او ناامنۍ شاوخوا 10 میلیونه افغانان د لیک لوست له نعمت نه محروم کړي دي او په افغانستان کې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ ده قدرمنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورساوئ اوس تر ته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو نن سلور مورزه چې د غزنی په ولایت کې لوی لار د کابل قندهار لوی لار تړلې ده مګر نن ماخام د حکومتي هیئت او مظاهره چانو ترمنځ موافقه وشوه چې سبا ته به لوی لار پرانستل شي او د مظاهره چانو غوښتنې به ومنل شي د ننګرهار د بیسود په ولسوالۍ کې اکمالاتي اډې ته څیرمه چاودنه شوې ده د تیلو په یو ټانکر پورې د نښنول شوي ماین د چاودنې له امله په دغه پیښه کې 2 کسان مړه شوي څلوېښت دوکانونه او یو شمېر موټرې سوځېدلې دي بنګلادیش تیره هفته میانمار ته د 8000 روهنګیایي مهاجرو لیست ورکړی دی چې په ملک کې د هغوی د بیرته میشکېدو چارې پیل شي مګر په بنگلاديش کې د روهینګیایي ټولنې غړو ویل دي نه غوړي چې بیرته میانمار ته ولاړ شي ځکه چې په هغه ځای کې چې دوی اوسېدل اوس هم هلته هماغه دښمنی روانه ده د 13 اگست په میاشت کې په میانمار کې پاسکرو باندې تور ولګېد چې د روهینګیایي کلوتې ورونه چولي کلیوالي قتل کړی دي او په خزوې تیری کړی دي سلګو نظر روهینګیان بنگلاديش ته اوښتي دي تیر کال بنگلادیش د میانمار سره موافقه لاسلیک کړه چې 1 لک روهینګیایي مهاجر به بیرته په ملکي ځای پزیا کی رویټرز خبری آژانس ویلی دی چې شمالي کوریا غواړي چې د امریکا سره د اتمی وسلو په لمنځه وړلو وغږیږي او خپل اتمی ازمیښتونه معطل کړي جمهور رئیس ډونالد ترامپ په ټویټر کې لیکلی دی چې په 2 کلونو کې د ټولو ګوندونو د هڅو نه وروسته په لومړي ځل د پرمختګ امکانات ولیدل امریکا او اسرائیل په ایران شک لري وایي چې تهران په سوریه کې د یوې دایمي اډې د جوړولو په تکل کې ده جمهور رئیس ډونالد ترامپ او صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په واشنگتن کې سره کتلې دي او په سوریه کې د ایران د حضور او د جمهور رئیس بشار الاسد نه د ایران د رژیم د کلک ملاتړ په حق له مفصل خبرې کړې دي د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي
د اسرائیل صدر اعظم په واشنگتن کې دی او د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره په لیدنه کې په سوریه کې د ایران په حضور او مداخلو اوږدې خبرې کړې دواړو مشرانو په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد په ملاتړ د ایراني قواو پښتون او په دې شک چې ایران غواړي په سوریه کې دایمي اډه جوړ کړي اندېښنه وشوده د اسرائیل صدر اعظم په ښکاره وویل چې ایران په منځني ختیځ کې یو لوی خطر دی او سره له دې چې 3 کاله پخوا یې یوه نړیواله موافقه امضا کړه تر اوسه د اټومي وسلو جوړولو له هڅو لاس نه اخلي او هر ځای دښمني تحرکات پیل کړي دي د اسرائیلو او ایران ترمنځ جګړې په واشنگتن او نورو ځایونو کې مقامات او څیړونکو اندېښمن کړي دي جمهور رئیس ترامپ ته دوشنبه په ورځ په دې لیدنه کې ایران یا سوریه یاد نه کړه خو وی ویل اسرائیل او امریکا په سیمه کې د ترهګرۍ ضد جګړه او دفاعي چارو کې ډېره نږدې همکاري کوي جمهور رئیس خبریالانو ته دا هم وویل چې هغه به ډېر ژر بیت المقدس ته ولاړ سي دا داسې یو اقدام دی چې هلته به د امریکا سفارت پرانیزي نتانیاهو ترامپ ته وویل دا کار به په نسلونو د یهودانو په یاد وي شافیه سردار امریکا غږ واشنگتن
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي د روسیې یو ترانسپورټي الوتکه نن د سیشن به په ورځ په سوریه کې غورځېدلې ده. دوه دیشتنه پکې وژل شوې دي. د روسیې خبری آژانسونو د روسیې د دفاع د وزارت له قوله ویلي دي چې دغه الوتکه د لټاکیا په ایالت کې د روسیې په هوایي اډې کې غورځېدلې ده. مقدماتي رپورټونه وایي چې الوتکه د تخنیکي عوارضو له کبله لوېدلې ده. روسیې نن د سه‌شنبه په ورځ وویل چې د دوی سره ارتباط نه دی نیول شوی، مګر د برتانیې د مقاماتو سره د روسیې د پخوانی جاسوس د قضیې په باره کې همکاري ته چمتو ده. دغه جاسوس د کومې ناپیژندل شوې مادې یا ناپیژندل شوي دلیل په وسیله ناروغ دی او په شفاخانه کې بستر دی. مطبوعاتي رپورټونه ویلي دي چې دغه شخص سرګی سکریپل نومیږي، چې په 2013 کال کې د روسیې او د امریکا ترمنځ د جاسوسۍ د قضیې نه وروسته برتانیې ته پناه وړې ده. د کرملن نطاق دیمتري پیسکوف نن ویلي دي چې دا یو خواشینونکې پیښه ده، مګر د روسیې حکومت د دې پیښې د علت په باره کې معلومات نه لري. ناټو پلان لري چې د عراقي قواو د روزنې لپاره نظامی اړې جوړ کړي. د ناټو عمومي منشي دا خبرې نن د عراقي چارواکو سره په ملاقات کې کړې دي. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زول ولی.
د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وایي د دې نظامی اکاډمیو د جوړولو هدف د عراق د وسلوالو ځواکونو د روزنې چارې بهتره کول دي. ښاغلی سټولټنبرګ وویل د عراق د وسلوالو ځواکونو په روزلو سره غواړي دا یقیني کړي چې د اسلامي دولت یا داعش ډله ونی شي کړی یو ځل بیا په هغه هیواد کې ځینې سیمې ونیسي. که څه هم چې په 2003 کال کې په عراق د امریکا د یرغل نه وروسته دغه هیواد د امنیتي ځواکونو په روزلو میلیاردو امریکایي ډالر لګول شوي دي، خو په 2014 کال کې د شرم ډکه ماتې وخوړله او داعش وسلوالو د هیواد درېمه برخه ته ونیوله. عراق دوه میاشتې وړاندې د داعش په خلاف په جګړې کې د بری اعلان وکړ او د غربي هیوادونو نه وغوښتل چې د امنیتي ځواکونو په روزنه کې د ورسره همکاري وکړي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د سیمیاو نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی اون د لوړ رتبه سره کارانو هرکلی کړی دی او اوس ځینې هیله لري چې دا تازه ډیپلوماتیک کوشش به د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره لاره اواره کړي. دا نه ده څرګنده چې کیم او د جنوبي کوریا هیئت د شپې په ملمستیا کې په کومو مسلو خبرې کړې دي، خو د غونډې نه وروسته د شمالي کوریا خبرونو کې وویل شول چې دواړو خواوو موافقه کړې ده چې بیا به مذاکرې کوي. د جنوبي کوریا خاص استاد شمالي کوریا ته د دورځنی سفر نه وروسته متحده ایالاتو ته سفر کوي چې امریکایي چارواکو ته معلومات ورکړي. د جرمنی د عدلی وزارت به د خپل اساسي قانون سره سم د ترکیه په خواص باندې غور وکړي چې وایي د سوریه کوردی رهبر صالح مسلم د محاکمه لپاره ترکیه ته واستوي. د جرمنی خارجه وزیر سګمار ګبریل نن دا خبره کړې ده. د ترکیه خارجه وزیر برلین ته تللی چې د توریزم یعنی سیاحت په نړیوال پروګرام کې برخه واخلي. نن د هند په ختیځه سیمه کې یو لارې د پلنه لویدلې ده. 25 تنه پکې وژل شوي، زیاتره پکې ښځې او ماشومان دي او دوی ټول یو واده ته روانو. پولیس وایي ښایي د مړو شمیر زیات شي ځکه چې په لارې کې د شپېتو تنو نه زیات کسان وو او د لارې لاندې زیاتره بند پاتې دي. په سیرالیون کې 14 تنه د جمهوري ریاست مقام ته کاندید دي. جمهور رئیس ارنس باکی کروما دغه مقام ته دا ځلې ځکه نه دی خندید چې دوه دورې د جمهوري ریاست دوره تیره کړې ده او قانونا درېم ځل نشي کاندیدې دی. واکمن کانګرس ګوند او د سیرالیون د خلکو ګوند په سیرالیون کې سیاسي چارې انحصار کړې دي، خو په انتخاباتو کې د نوو سیاسي ګوندونو د شاملېدو له کبله یو څه دسیسه بازی روانه ده. د کاندیدانو زیات تعداد ممکن دویم ځلی انتخاباتو ته لاره پرانیزي ځکه هیڅ یو به ونه شي کړی چې 50% رایه وګټي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د نیویارک پخوانی خاروال مایکل بلومبرګ د اقلیم په چارو کې د خپل خاص استازي په توګه ګمارلی دی. مایکل بلومبرګ ته تن دنده سپارل شوې ده چې په راتلونکي کال کې د ملګرو ملتونو د اقلیم په غونډه کې د پاریس د اقلیم د تړون بریالیتوبونه مشخص کړي. بلومبرګ دغه امریکایي میلیاردر تاملری چې جمهور رئیس ډانلډ ترامپ امریکا د اقلیم د نړیوال تړون نه وباسي او چین غواړي یو داسې فضایي الوتکه جوړه کړي چې وکړي شي هم خلک او هم د سون مواد د ځمکه مدار ته انتقال کړي او له هغه ځای بیرته ځمکه ترخ کته کړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د کانکور په ازموینه کې د معمول بهیر سربیره ساکال نجونو ته شاوخوا 2000 څوکۍ ځانګړې کړې دي. په دې اړه درته رپورټ لرو، لږ وروسته یې اورئ. خو تر دې مخکې د کابل کندهار لویه لار نن د څلورمې ورځې لپاره هم د ټرافیک پر مخ تړلې وه. نن ماښام له کابل نه غزنی ولایت د حکومت له لورې د لیږل شوي پلاوي او لاریون کوونکو ترمنځ پریکړه وشوه چې لار به سبا ته پرانستل شي او پلاوی به د لاریون کوونکو غوښتنې عملي کړي. عزیز الله پوپل په همدې اړه رپورټ رالیږلې.
په غزنی ولایت کې د ملکی خلکو د مرګژوبلي او یرغمل کېدو په غبرګون کې د ځایي خلکو د لاریون نن څلرمه ورځ پراس وچی ورسره سم د کابل کندهار لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړلې و. د کابل کندهار لوی لار د غزنی د کرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو د دوو ملکی کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې د شنبه د ورځې را په دی خوا تړلې ده. د لاریون یو تن تنظیمونکي او له حکومتي پلاوي سره د خبرو یو تن ترسره کوونکي انجینر صدیق الله زهین امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې تیر شپه په غزنی کې د تحسن د خیمې د سوځولو په خبرګون کې د تیر په پرتله د لاریون کوونکو شمیر هم نن زیات شوی وو او احساساتي هم وو. خو نوموړي زیاته کړه چې نن ماښام د لاریون تنظیمونکو او له کابل څخه دی ولایت د ورغلي پلاوي ترمنځ هوکړه وسوچي د کابل کندهار لوی لار به د درو ورځو لپاره په مشروط ډول پرانیستل کیږي او پلاوي به د سنځي د بشپړ حل تر وخته په غزنی ولایت کې پاتوي.
له درې ساعت مذاکرات نو وروسته موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د غزنی کندهار کابل لار به مظاهره کوونکي په مشروط ډول د دوا یا درو ورځو لپاره خلاصوي او بل پریکړه دا و
د حکومتي پلاوي او لاریون کوونکو د مشرانو تر مابینز د سوي هوکړې په اړه د غزنی د والی ویاند عارف نوري وایي چې د کابل کندهار لوی لار به سر له سبا څخه پرانیستل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې له دې سره پر یو وخت به امنیتي ادارې د هغو یرغمل شوو دوو ملکي کسانو څرک هم لګوي چې د تیرې شنبې په ماښام د کرباغ ولسوالۍ له شیرآباد کلي څخه یرغمل شوي دي. د کرباغ ولسوالۍ د شیرآباد د کلی اوسیدونکو ادعا کوي چې په سیمه کې د دوو قبیلو تر مابین چې د یوې قبیلې مربوط یو شمیر غړي په سیمه ییزو پولیسو کې دندې لري، د اوبو د شخړې په پایله کې تیره شنبه پر یوه کور یرغل کړي، دوه تنه یې وژلي، دوه تنه یې ژوبل کړي او دوه تنه نور یې له ځان سره ژوندې بیولي. د پیښې ته د حکومت له لوري د رسیدو لپاره په کابل کې هم نن په احتجاجي ډول غونډه وسوه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د سنځي د حل لپاره بیړني ګامونه واخلي.
دولتي ټول اداره باندې غږ کوم چې لطفاً د غزنی د اجزانو سره وویني د دې مشکلات واوري کې وانوري موږ هم د دې سره راوځو بیا به دغه لاریون دغه مدني حرکت د چارواکو تر دروازو پورې ورسو. تاسو واځي نه استه
د کابل کندهار د لوی لارې د بندیدو لکبل په کندهار کې د مسافرونکو بسانو د اتحادیه چارواکي وایي چې د کابل پر لوري هیڅ موټر تاګ نه دی کړی او په کرباغ ولسوالۍ کې د بند پاتې مسافرو لپاره هم هیڅ اقدام نه دی شوی. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمان غاک دا واشنگتن دا ستډیو ناوري. افغان حکومت او ملګری ملتونه وی په افغانستان کې اوږدې جګړې او نامنه شاوخوا 10 میلیون افغانان د لیک لوست له نعمت نه محروم کړي دي. په دې اړه درته رپورت لرو، ورسته یاوري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د کانکور په ازموینه کې د معمول نه بهر ساکل نجونو ته شاوخوا 2000 څوکۍ ځانګړې کړې دي. د دې وزارت د چارواکو په وینا دغه اقدام د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په پوهنتونونو کې د نجونو د پراخ ګډون لپاره ترسره کړی دی. ممتاز بهیر په همدې اکله رپورټ رالیږلې.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو کې د ښځینه محصلینو د ګډون د کچې لوړولو په هدف سکال په کانکور ازموینه کې نجونو ته 6850 څوکۍ ځانګړې کړې دي. د دغه وزارت ویاندې عارف پیکار د سه‌شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د لوړو زده کړو وزارت دغه تخصیص د مارچ د 8 نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کانکور ازموینې د معمول بهیر سربیره له ښوونځیو څخه فارغ شوي نجونو ته ورکړی دی. د لوړو زده کړو وزارت په دې باور دی هغه فرصتونه او ستونزې چې ښځینه او نارینه قشر په ادارو کې او په مجموعي ډول د افغانستان په ټولنه کې ورسره مخامخ دي یو شان او مساوي نه دي، حد ته ورتواله نه لري، نو ځکه ایجابوي چې موږ د غوستونزو او محدودیتونو ته چې خزه ورسره مخامخ دي په کتو حسون کې پالیسیان جوړه او تطبیق کړو، او د کانکور په آزموینه کې د شپږ زره او اته سوه پنځوس څوکۍ یو ځانګړي کول یوه له همدغو هڅونکو پالیسیو څخه ده چې له نجونو سره مرسته کوي. د اغلی پیکار پر وینا لوړ زده کړو ته د ښځو لاسرسی په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د هغوی د فعاله ګډون لپاره بستر برابروي، او په همدې موخه به د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو او نورو اړوندو ادارو کې د ښځو لپاره لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. په کابل کې یو شمېر نجونې د لوړو زده کړو وزارت لخوا په کانکور ازموینه کې له ښوونځیو څخه د ښځینه فارغینو لپاره د نږدې اووه زره څوکیو پر ځانګړي کولو خوښي ښیي، او وایي دا به په پوهنتونونو کې د نجونو د ګډون د کچې د زیاتوالي لامل شي. د کابل ښار اوسیدونکې فرزانې بابک امریکا غږ ته وویل چې نورې دولتي ادارې هم باید د ښځو ستونزو ته په کتو هغوی ته ورته تخصیص په پام کې ونیسي.
زه ډېره خوشحاله یم چې د لوړو زده کړو وزارت داسې یو اقدام کړی دی. زموږ په ټولنه کې ښځې ډېرې محرومې دي، او که له بله پلوه حکومت هم قام ونه کړي ښځې به ډېرې ناامیده شي. نو د لوړو زده کړو وزارت دغه اقدام ته په کتو سره دولتي ادارې هم باید ورته ګامونه پورته کړي ترڅو ښځې د دولت د قوي ملاتړ احساس وکړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي په روان کال کې دولتي پوهنتونونو کې نږدې 15,000 او خصوصي پوهنتونونو کې څه باندې 3,000 او 800 ښځینه محصلین جذب شوي، او دغه وزارت په پام کې لري چې راتلونکی کال په کابل کې د ښځو د لومړني نړیوال پوهنتون د بنسټ ډبره هم کیږدي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغان حکومت او ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې اوږدې جګړې او ناامنۍ شاوخوا 10 میلیونه افغانان د لیک لوست له نعمت نه محروم کړي دي. افغان حکومت په پام کې لري چې په راروانو دریو کلونو کې د نارینه وو د سواد کچه 70% او د ښځو تر 50% پورې لوړه کی. په موقع په دې اکړه له کابل د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رالیږلی رپورټ ده.
افغان حکومت په افغانستان کې د سواد کچې ټیټوالي ته په پاملرنې د خلکو په ګډون د یو ملي پروګرام د پیلېدو لپاره کار پیل کړی دی. افغان حکومت د سواد زده کړو ته د کورنیو د هڅولو په خاطر نن د مدني ټولنې، هنرمندانو او رسنیو له استازو سره په یوه ګډه غونډه کې له هغوی د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان د جمهوریت دوم رسیل دې غونډې ته د سواد زده کړو په برخه کې د مسلمانانو ستر پیغمبر د هڅو یادونه وکړه. وویل چې که چیرې د افغانستان اوسني حالت یو شمېر کسان د زده کړو د حاصلولو سره مخالفت کوي، مقایسه شي اصلا دا شمېر کسان اسلام څخه سم درک او خبرتیا نه لري.
با این وجود همه ما شما حق داریم این سوال را مطرح کنیم.
د ټاپ په پاملرنه موږ ټول د حق لرو چې دا پوښتنه راپورته کړو چې په دې ورځو کې زموږ په خاوره کې خوانزي، لیسې او کتابونه او حتی چې قران کریم ته اور اچوي او د خوانزي او ودانې ویجاړوي، آیا پرختیا ځانونه د مسلمانانو د پیغمبر پیروان غني؟ آیا دوی پرختیا اسلام پیژني او یا هم دین او د پیغمبر سنت ته درناوی او باور ور باندې لري؟ آیا هغه کسان چې د دینداري په بهانه خوانزي او پوانتونونو ته د خزو د تلو مخنيسي او د هغوی د لیک او لوست د زده کړو مخنیوي کوي، څنګه کولای شي دا عمل اسلام او د اسلام پیغمبر ته نسبت ورکړي؟ په داسې حال کې چې د اسلام پیغمبر له یوې ښځې څخه غواړي چې د هغه میرمنو او نورو ښځو ته لیک او لوست زده کړي.
خواندن او نوشتن یاد ده.
د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د افغانستان د دفتر یو چارواکي دنیلو پدیلا دې غونډې ته ویل چې جګړو په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي له زده کړو محروم کړي دي.
لیټرسي ان اډوکیشن آر کی سټپس ټوورډز نېشنل ډیولاپمنت.
لیک لوست د ملي انکشاف لپاره یو اساسي اقدام دی. موږ ټول په دې اندېښمن یو چې په تیرو لسیزو کې د ناامنۍ او جګړو د پراخېدو له امله زده کړو ته د ډېرو افغانانو د لاسرسي مخه نیولې ده، چې له امله یې شاوخوا 10 میلیونه افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې په کلیوالو سیمو او لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي د لیک لوست له نعمت څخه محروم شوي دي. د سواد د زده کړو ورو بهیر په افغانستان کې د امنیت، لوږې او تاوتریخوالي له سترو عواملو څخه ګڼل کیږي او سواد اقتصادي پرمختګ ګواښي.
development
د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست ډاکټر محمد ابراهیم شینواری دی غونډه په وینا کې د سواد زده کړو د ستونزو د یادونې پر وخت دغه وزارت د سواد زده کړو د موینیت د هڅو یادونه هم وکړه. وی ویل چې د سواد زده کړو د ماولو په برخه کې ولر ګامونه پورته شوی دي.
خو د سواد موزي موینیت په همدې باندې بسنه نه ده کړی یا همدای کافی نه دي ګڼلی. نوې طرحې لري چې یو ډیر مهمه له مسجد سره د سواد زده کړو مسله ده، د وسلو له مسله ده. کله چې سواد موزی د مسجد سره وصل شي، د علماء سره وصل شي، علماء په دې کې راشي، ان شاء الله په ډیر کتلوي ډول افغانان با سواد شي. دویمه ابتکاري طرحه دا ده چې سواد موزی غواړو له حرفه سره وصل کړو، یعنی کله چې زمونږ خویندې ورونه سواد زده کوي په څنګ کې ورسره یو کسب او کمال او مهارت زده کړي چې دوی د یو بسیا او هوسا ژوند خاوندان کړي. دریم ابتکار دا دی چې د کار په محل کې چې کوم افغانان کار کوي دوی به جبرن باید سواد زده کړي، ځکه دغه یو دیني مکلفیت دی او یو قانوني مسؤلیت دی.
افغان حکومت د شمیرونو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 10,000 ښوونځي فعالیت کوي چې په کې 90% نجونو په ګډون 9.2 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت، او تر څنګ یې هر کال د سواد زده کړو نږدې 9,000 کورسونه جوړیږي، او شاوخوا 450,000 ښځې او سړي په کې لیک لوست زده کوي. د دغو کورسونو د زده کوونکو ډیره برخه ښځې جوړوي چې شمیر یې نږدې 215,000 تنو ته رسیږي. افغان حکومت په پام کې لري چې 2000 کال پورې په افغانستان کې د سړو د سواد کچه 80% او د ښځو 50% لوړک.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاګ آشنا رادیو ناوري. په افغانستان کې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ دی او حقوقي ماموران ځان خوندي نه بولي. امریکایي قانون پوهی جیلو د مرکه پترس کې نسیم سنیزی سره په افغانستان کې د ښځو د حقوقو، د کلتوري حساسیتونو او د قانون د حاکمیت په اړه نور معلومات هم شریک کړي. قانون پوه جیلو د روخانو ټکو په نامه د خپلو خاطراتو په کتاب کې د افغانستان په اړه د امریکا غاک آشنا تلویزیون همکار نسیم سنیزی سره مرکه کې ویل په کار د دواړه خواوې د یو بل په اړه ډیر څه زده کړي.
ستا پیغام امریکایانو او افغانانو ته څه دی؟ ستا له کتاب نه هغوی د یو بل په اړه څه زده کړي؟
تر ټولو مهمه موضوع د امریکایانو سلوک، طرز العمل او د خبرو دود دی. هغه امریکایان چې د نړیوال انکشاف و پروژو کار کوي په کار د هغوی د کلتوري توپیرونو په حق له ډیر اساس اوسي. د ته پام وی چې دوی په کوربه هیواد کې د خلکو سره څه ډول خبرې کوي او هغه ته څنګه ښکاری. دا مسله په ټولو هیوادونو کې د تطبیق وړ ده، او په دې کې هغه امریکایان هم شامل دي چې په افغانستان کې دي. ما دا شیان په خپل سترګو لیدلې دي، ځکه ما د شپږو هیوادونو په انکشافي پروژو کې برخه اخیستې ده. په دې کې په دریو هیوادونو کې جګړه روانه وه. ما د امریکایانو مکرر اشتباګانې او د ځایي کلتور په مقابل کې په دغو ځایونو کې د هغوی د احساس نشتوالی لیدلی دی.
تاسو فکر کوئ چې دې کار غیر قصدي عواقب لرل، یعنی د خلکو احساسات ژوبلول او یا یې پر عملیاتو ناوړه اغیزه درلودلی شوه، او که مخه نیول شوی وای نو د دوه اړخیز باور سبب کېدلی شول؟
د مثال په توګه په افغانستان کې زما وظیفه د قانون د حاکمیت د سلاکار وظیفه وه. زه د دغه پروګرام د پرمخ بیولو یوه غړی وم. زمونږ د کار مهمه برخه دا وه چې د قانوني سیمینارونو په ترڅ کې هغه ځایي خلک چې په عدلي چارو کې کار کوي هغوی وروزو او تعلیم ورته ورکړو. په دې کې ځایي قاضیان، سرنوالان او د پولیسو مشران شامل وو. په دې قانوني مسایلو سربیره موږ ځایي خلک د ډیموکراسۍ په ارزښتونو باندې پویولو ته هم سوال. په دې کې برابري د نارینه او ښځې، یعنې د قانون له مخې د جنس برابري، قومي او نژادي برابري شامل ده. خو هغه څه چې ما هلته د افغانانو او امریکایانو ترمنځ لیدل، هلته امریکایانو دا ستونزه درلوده چې د برابرۍ معنا څه ده. زه به یو مثال درکړم. له یوې خوا نه موږ په قانوني سیمینار کې د برابرۍ درس ورکوو، خو له بلې خوا په هغه ځای کې چې موږ امریکایان اوسېدلو هلته توپیر او جلاوالی موجود و.
تاسو وویل چې د قانون درس مو ورکاوه. په صنف کې په لومړۍ ورځ تاسو ته کوم شی د ډېرې حیرانتیا وړ ښکاره شو؟
ما ته مې لومړۍ ورځ په صنف کې ښه یادېږي. ما د اساسي قانون درس ورکاوه. زه د قندوز د ولایت په یو سیمه ییز مرکز کې وم. تقریبا 500 تنه شاګردان به په صنف کې وو، او ټول نارینه وو. په هغوی کې قاضیان، څارنوالان، پولیسان او د حکومت مدافع وکیلان شامل وو. ما د اساسي قانون په برخه کې خبرې وکړې، او د سیمینار په اخر کې ما هغوی ته وویل چې په دې برخه کې کومه پوښتنه لري. یو تن لاس پورته کړ او وی ویل چې محترمه میرمنې، تاسو د خپل خاوند نه اجازه اخیستې ده چې دلته راشي؟ نو زه ډیر اریانه شم ځکه چې ما واده نه دی کړی او په کار ده چې دې پوښتنې ته ځواب هم ورکم. نو په دغه وخت کې مې کتل چې ټول صنف ما ته ګوري. نو ما وویل زه میروخه نه یم، واده مې نه دی کړی، نو له دې امله د چانه د اجازه ضرورت هم نه لرم. بل شاګرد لاس پورته کړی، وویل له پلار نه دې اجازه واخیسته؟ نو ما ورته وویل نه، ځکه زه د قانوني عمر یعنی 18 کلنۍ نه پورته یم او خپلې فیصلې په خپله کولی شم، خو هغه پوهیږي چې زه دلته په کندز کې. دا پوښتنې ټولې کلتوري پوښتنې وې. زه پوه شوم چې کلتوري معیارونه هغوی ته ارزښت لري. هغوی زما په ځواب اریانو، خو ښایي د ازادۍ په اړه یې داسې فکر کړی وي چې ښه، ته خو بارانه یې، دا به ومنو، خو موږ به د خپلو میرمنو او لونو د ازادۍ په هکله فکر
وکړو.
تاسې د قانون د حاکمیت په برخه کې په افغانستان کې څه فکر کوئ؟ ځکه تقریبا له یو کال نه مو زیات وخت هلته درس ورکړ. ستاسې په نظر تر ټولو مهمه ستونزه څه وه؟
هغه څه چې ما د قانون د حاکمیت په هکله په افغانستان کې ولیدل، په هغو کې ښې ورځې هم وې او بدې ورځې هم وې. د افغانستان قاضیانو، څارنوالانو او نورو عدلي مسؤلینو دې ته کتل چې آیا د دوی په وس دا کار پوره دی. که په وس به یې پوره وو نو قانون به یې عملي کاوه، او که په وس به یې پوره نه وو او خوندي به نه وو نو دې ته به یې کتل چې څنګه ترې ځان تېر کړي.
ستا مطلب څه دی؟ څه ډول خوندیتوب؟
د مثال په توګه زه د قندز په یوه محکمه کې وم او د هغه ځای له قاضیانو نه مې پوښتنه وکړه چې تاسې چې په دې دواګانو باندې فیصلې کوئ خپل ځان څومره خوندي بولئ؟
ستا مطلب له جنایتکارانو نه د ځان خوندي ګڼل وو؟
هغه په مستقیم ډول د خپل ځان د خوندیتوب په هکله څه ونه ویل، خو له خبرو نه یې داسې څرګندېدله چې ډېرې داسې ورځې شته چې دی ځان خوندي نه احساسوي. کله چې له محکمې نه ووځي نو بل ډول جامې اغوندي چې د بهر خلک یې ونه پیژني. نو له دې نه ماته د هغوی د امنیتي ستونزو په هکله یو څه معلوم شول.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5، د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
د جنوبی کوریا ولسمشر وایي چې د جنوبی او شمالي کوریا ګانا ترمنځ د خپلو منځیو اړیکو پراختیا به د کوریا د ټاپو وزمې د اتومي بې وسلې کولو لپاره د پیونګیانګ او واشنگټن ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي. نور جزئیات پر رپورټ کې اورو.
د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این نن د سه شنبه په ورځ ویل د هیواد باید له جنوبی کوریا سره مذاکرات وکړي.
په کار ده چې موږ له شمالي کوریا سره د دې لپاره خبرې وکړو چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو نه پاک شي.
ولسمشر مون جی این په دې هم ټینګار وکړ چې په کار ده هیواد خپل نهایي هڅې وکړي څو د شمالي کوریا د اټومي وسلو او توغندیو پر ضد ډیر اغیزمن دفاعي اقدامات ترسره کړي. ولسمشر مون جی این دا تبصره د نظامی اکاډمۍ د شاګردانو د فراغت په مراسمو کې وکړله.
زبا د جنوبی کوریا او امریکا شریک دفاعي موقف لا ډیر قوي کړم. زبا د نړیوالې ټولنې او گاونډیو هیوادونو ملاتړ د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې لپاره هم ترلاسه کړم.
ولسمشر مون جی این وویل د سولې او سوکالۍ د سفر د پیل لپاره شمالي کوریا ته د دوشنبه په ورځ هیئت ورلېږلی و او هغه هیئت بیرته را رسېدلی دی. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبی کوریا د لوړ پوړي هیئت ترمنځ له ګډې ماښامانۍ نه وروسته په یو لړ مسایلو بحث وشو. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون په دې برخه کې وویل چې دواړو خواوو په نورو خبرو هم موافقه وکړله.
زموږ ستر مشر کیم جونګ اون د ولسمشر مون جی این د استازي خبرې واورېدلې. هغه غواړي چې د دواړو کوریاګانو د خاصو استازو ترمنځ یوه عالي غونډه وشي چې له یو بل سره نظریات تبادله کړي څو دواړو خواوې یوې قانع کوونکې موافقې ته ورسیږي.
د کی آر ټي د ویان د لقوله تر ټولو مهمه خبره دا وه چې د دوی ستر مشر دواړو خواوو ته ډیره مهمه لارښوونه کړې ده او هغه دا چې په ډیره چټکۍ سره د دې مقصد لپاره عملی ګامونه پورته کړي. د مون جی این له خوا د سولې د دغه هیئت مشرتوب د ملي امنیت رئیس چونګ یی یانګ کوي. د جنوبی کوریا هیئت به وروسته متحده ایالاتو ته د دې لپاره سفر وکړي چې امریکایي مقامات د خپلو مذاکراتو په نتایجو خبر کړي.
درنو اوریدونکو دوه نیم ساعته خبری پختو خبرونم په هم دیزی پای تو رسیده. ولنشیبو که دری خبرونه اوریدل هیر نکنید. تربیم علامل شید.